درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسپت څاروان هرکلی کوم لوبړی د دې سات خبرونه واوري د ملګرو ملتو یو تازه راپور ویل گاونډیو هیوادونو استل شوی افغانان چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته شړل شوی د شکنجې توقیف او د جنسیت پر بنسټ د ځورونې له خطر سره مخامخ دي په دې راپور کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یو نما او د ملګرو ملتو د بشري حقوقو لوی کمشنری په ګډه خبر کړي د یو شمیر ستنوشګیو د شکنجې وهلو اعدامونو او د جنسیت پر بنسټ د محدودیتونو لومړی لاس روایتونه راخستل شوې دي راپور له نه څلوېښت کسانو سره د مرکې پر بنسټ جوړ شوی او تر ټولو زیانګالې ډلې ښځې او نجونې د پخواني حکومت یا امنیتي ځواکونو غړي خبریالان او د مدني ټولنې فعالان بلل دي په راپور کې هم دا راز راغلی د موندنې د هغه نړیوال اصل ښکارا سرغړونه ده چې نمخې هیڅوک باید هغه هیواد ته بیرته ونلیږل شي چې د شکنجې تعقیب یا بل جدي زیان له ګواښ سره مخامخ وي یو شمېر افغان رسنۍ او خبریالان وایي چې طالبانو خپل یو پلوی دینی عالم شیخ عبدالسمی غزنوی نیولی دی افغان خبریال سمی سوزی چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان روانې چارې څاري پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلی دی چې مولوی غزنوی نږدې یوه اونۍ مخکې له خپلې دینی مدرسې نیول شوی او د طالبانو د حکومت یوې نظامي محکمې په پنځه څلوېښت ورځو بند محکوم کړی دی یو شمېر نورو رسنیو هم د مولوی غزنوی د نیول کېدو پرونه ورکړی دي د طالبانو د حکومت چارواکو یا مولوی غزنوی ته نږدې سرچینو د نوموړي د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي عبدالسمی غزنوی د طالبانو ملاتړی دینی عالم و چې وخت په وخت په احتیاط د نجونو د تعلیم او عصري زده کړو ملاتړ کاوه او په دې برخه کې د طالبانو د حکومت پر پالیسیو نیوکه کوله نوموړي همداراز د پاکستان د دولت پر ضد هم انتقادي تبصرې کوله د ویلویدلی مسافر وړونکو الوتکې ټوټې چې نه تلويش کسان پکې سپاره وو د روسیې په لیري ختیځ کې تیندا شرطه چیرمه د وی غونډې په لمنه کې مندل شوې دي د روسیې د بیړنیو حالات وزارت نن دغه خبر تایید کړ د پیښې لزای د روسیې د دولتي رسنوي لخوا په خبرو شوی تصویرونو کې ښکاری چې د الوتکې ټوټې د یو لوی ځنګل په منځ کې پرتې دي او لا هم ترې لوګي خېشي انټرفاکس خبري اژانس د بیړنیو خدماتو د سرچینو په حواله ویلي لوبړنې چیرنی شي چې د الوتکې لغورځېدو څوک ژوندې نه دي پاتې شوی سرچینو ویلي چې د پیښې په سیمه کې هوا مناسبه نه د روسیې د لیري ختیځ ترانسپورتي ادارې ویلي د کښېناستو پر مهال کنټرول سیستم سره د الوتکې اړیکې پرې شوې وې د چارواکو په وینا د الوتکه له بلاګو وشچینسک ښاره انګلستان ته په وشچینسک ښاره چې د روسیې او چین په پوله کې موقعیت لري د تیندا ښار په لور روانه وه او انګلستان به راتلونکی کال د کرکټ د ټیسټ سیالیو لپاره د نیوزیلند او پاکستان لوبډلو کوربه وي او د هند او سریلانکا لوبډلې به هم دې هیواد ته د یو ورځنیو شل اووره سیالیو لپاره سفر وکوي د انګلستان کرکټ بورډ دا خبره د پنجشنبې په ورځ اعلان کړه د انګلستان د کرکټ بورډ د پلان له مخې انګلستان به د جون په میاشت کې له نیوزیلند سره درې ټیسټ لوبې وکوي چې لومړی به د لارډز په لوبغالي کې ترسره شي د پاکستان لوبډله به هم د اګست نیمایی که انگلستان تولاره شی او حالتا با دره تست لوبی وکوی همداراز ده هند و سرلانکا لوبدالی چه ده راتون که کال ده شل او وره نره وال جامگرد کور با توب کوی انگلستان تا با ده یوریزنیو او شل او وره سیالویو لپار ورشی زمو شخل آزادی رادیو آوری ملګری ملتونه وای افغانستان ته په زور ځینستانه شوی کډوال د طالبانو له لوري ځورول شوی نن د ځان ساتنې یا ځان ته پاملرنې نړیواله ورځ ده ځکه چې ځینې خلک ځان ته پام نه کوي
مور مې فشار تکلیف لري خو چې کله به کینو ډوډۍ خورو نو مور مې همدا ملګری خلی اضافه کوي
په پاکستان کې مشت افغان کډوال چې د پی یو او پی دوه کیسونه لري له امریکا څخه د خپلې پروسې د بیا پیلې دوه غوښتنه کوي په خوست کې د یو شمېر سړکونو او کانالونو د جوړولو کار پیل شو
اهمیت په دې باندې دا چې دغه پروژه د خوست ښار کمپلیکس د کرکټ میدان او ملکی روغتون دغه نقطې تور سره وصل کوي.
په یو لنډ راپور کې به د سرطان په برخه کې شویو پرمختګونو ته کتنه وکړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما راپور وایي افغانستان ته ځینې جبري ستانه شوي کډوال د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې او د بشري حقوقو د نورو جدي سرغړونو له خطرونو سره مخامخ دي. په دې راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې خبر شوی راغلی چې په دې سرغړونو کې د واکمنو چارواکو لخوا بیرته ستنو شویو ته د شکنجې ورسره د ناوړه چلند د دوی د نیولو باندې کول او شخص امنیت گواشونه شامل دي. د طالبانو حکومت ازادي رادیو ته ویل چې د ملګرو ملتو د راپور ردوي او ټینګار کوي چې دوی عمومي عفو اعلان کړي او ورته ژمن دي. نور حال د فیروزي عزیزي پر راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یونما اندېښنه څرګنده کړې چې د غهیوات ته ځینې جبريستان سوي افغان کډوال له غچ اخیستنو سره مخ سوي دي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. یونما په دې راپور کې چې د پنځمه په ورځ د جولای په 14مه په خپل ویبپاڼه خبر کړی ویلي چې دوی د هغو کسانو قضیه مستندوي چې په غیر داوطلبانه یا جبري ډول افغانستان ته ستانه سوي او د ځنګړو مشخصاتو پر بنسټ د بشري حقوقو جدي سرغړونې تجربه کړې دي. د یونما د بشري حقوقو څنګه دی راپور کې راغلی چې هغه افغان کډوال چې افغانستان ته ستنې کې د طالبانو د حکومت لخوا په ځنګړي ډول د غچ اخیستنې او نورو بشري حقوقو د سرغړونو له خطر سره مخ دي. راپور زیاتوي چې په دې سرغړونو کې د واکمنو چارواکو یعنی طالبانو لخوا د هغو کسانو چې په 2021 کال کې د دوی لویری له دغه هیواد وتلی و او اوس بیرته ورستانه شوی د شکنجې ورسره د ناوړه چلند خپل ساري نیونه باندې کېدو او همدارنګ په ټکو شخصي امنیت ته ګواښونه شامل دي. یو نماز ته کړی چې خزی او انجونی د تیر جمهوریت حکومت کارکونکو او پخوانی امنیتي ځواکونه د رسنیو کارمندان او مدني فعالان له غچ اخیستنې او د بشري حقوقو له سرغړونو سره مخ دي. په ټکو دغه معلومات د 2023 کال د می او دسمبر میاشتو ترمنځ لهغه نه تلوي کسانو سره د مارکو پر بنسټ چمتو سوي چې په جبري ډول خپل هیواد ته ستانه سوي دي. په دې اتلس مخیز راپور کې ویل سوي یوې خزي چې مخکې په ټلویزیون کې خبري علاوه او په 2021 کال کې د طالبانو له ګواښونو تښتیدلې و اوس له بیرته ستنېدو وروسته ځان په کور بندي بولي. هغې د ملګرو ملتونو په لټونکو ته ویلي دلته د کار هیڅ امکانات نشته، د تګ راتک ازادي نشته او د شپږم ټولګیو پورته تعلیم ته لاسرسی نه لرو. د راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ویلکر ترک په حواله راغلی چې په افغانستان کې دا وضعیت د ښځو او انجونو لپاره تر ټولو زیات کړکېچان دی چې یوازې د جنسیت له امله د څار او تعقیب له پراخو بڼو سره مخ دي. راپور کې راغلی چې دا موندنې له هغې نړیوال اصل ښکارا سرغړونه ده چې له مخې هیڅوک باید بیرته هغه هیواد ته ونه لیږل سي چیرې چې د شکنجې تعقیب یا بل جدي زیان له ګواښ سره مخ وي. دا هغه موارد دي چې ځینې افغان پخوانیو پوځیانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې ده. یو پخوانی پوځي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې ځای او پیژندګلوي خبره سي. ازادي راډیو ته وویل چې دای او بل پوځي ملګری په 2021 کال کې هغه مهال چې طالبان پر افغانستان واکمن شول له افغانستانه ایران ته وتښتیدل، خو 2023 کال کې د ایران لخوا بیرته ډیپورت شول او افغانستان کې د طالبانو د زورونو او ویرې له امله کور کې بند و. دای دای دا هم کوي چې ملګری سخت شکنجه سو.
اول سلام مصنعت نو کوله سلام تر کی او تا چیکړي چې نه تکړي خو به هغه تکو
د یونما د بشري حقوقو څنګ هم د راپور کې د هغو پوځیانو او پخوانیو چارواکو یادونه کړې چې په ټکو یې د طالبانو لخوا په خپل سري ډول نیول سوي او بندیان سوي دي. خو د طالبانو حکومت دا راپورونه او اداوي ردوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی ازادي راډیو سره خبرو کې د ملګرو ملتونو د اداوي رد کړې.
د یونما د راپور مطلقاً ردوي، حقیقت نه لري.
چې افغانستان اسلامي امارت د یافې فرمان چې د علاقدر امیر نور محمد جناب شریف صاحب د الله تعالی لوري صدر شوی دی، پس پر ډول د تحقیق موخه موږ کار کوو. کورنۍ چارو وزارت پولیس پکونه د اجرایي قوت په صفت هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې دغه فرمان تر سوه لاندې راوړي. په همداسې یو راپور د یو نامه نشر شوی و، هماغه وخت عاجل د کورنۍ چارو سرپرست وزیر هیات تعین کړل چې ورشئ په ولایتو کې، او دغه موضوع سره چې د یو نامه دا راپور څنګه دی ګواکې ځینې پخواني کسان مشکلاتو سره مخ دي، او ټول چې هیات راغلل کاملا دا راپور حقیقت نه و.
ښاغلی قانع ادا کوي چې وزل سوي کسان د شخصي دښمنیو له امله وزل سوي دي. د یونما په ټکو له 2023 کال راهیسې ګڼ شمېر افغانان په جبري ډول په عمده توګه د پاکستان او ایران لخوا بیرته ستنېدنې ته اړ شوي دي. د یادونې ده چې په دې کې پخواني پوځیان، مدني او د بشري حقونو فعالان، مترزې ښځې، خبریالان او نور هم شامل دي. دوی مخکې په وار وار ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه ښودلې وه که خپل هیواد ته ستانه سي له بېلابېلو ګواښونو او خطرونو سره به مخ شي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په پاکستان کې د پی یو او پی دوه کډوالۍ کیسونو لرونکو د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د یو پرانیستي لیک پاستولو امریکا ته د لیږد بهیر د بیا پیل غوښتنه کړې ده. دغه افغان کډوالو په خپل لیک کې په پاکستان کې خپل ستونزو ته په اشاره ویلي چې په ستونزمن او ناڅرګند حالت کې دی او خپل برخلیک ته د سمدستي پاملرنې غوښتنه کوي. د غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې په تیر یو میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ویزو د غزیدو پروسه په ناسپی ډول درول شوی، او له دغه هیواد د استلو لپاره د افغان کډوالو ډلې زینونی چټکی او زیاتی شوې دي. نورحال په دې راپور کې
په پاکستان کې د افغان کډوالو د ویزو د نه تمدیدو او د دوی د نیولو او ایستلو بهیر له چټکېدو وروسته په دې هیواد کې د پی یو او پی دوه کیس لرونکي د متحدو ایالاتو ولسمشر غوښتنه کوي چې امریکا ته د دوی د لیک پروسه بیا پیل کړي. دوی په هغه سرخلاصي لیک کې چې یو کاپی یې د چهارشنبه په ورځ د زمري په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته هم استولی، شدید بد اقتصادي وضعیت، د روغتیايي او تعلیمي اسانتیاو نشتون، او د پاکستاني پولیسو لخوا د نیولو او جبري ایستلو بهیر تیزېدو ته پیښ د ټینګار کړی چې بیړنی بشري وضعیت کې ژوند کوي، او د هغو ژمنو د عمل کېدو غوښتونکي دي چې متحدو ایالاتو له دوی سره د ملاتړ په برخه کې کړي دي. د دې سرخلاصي لیک یو لیکوال اید محمد حکیمی ازادي رادیو سره د دې لیک د محتوا او نور جزئیاتو په اړه وویل.
در مدد 4 سال است ما در پاکستان به مشکلات گوناگون دچار هستیم.
موږ له څلورو کلونو راهیسې په پاکستان کې له مختلفو ستونزو سره مخ یو. له بده مرغه موږ د امریکا له لوري هیر شوي یو. پدې څلورو کلونو کې مو ماشومان له زده کړو بے برخې شوي دي. موږ له اقتصادي ستونزو سره مخ یو. له بده مرغه په دې وروستیو کې د کوربه هیواد پولیسو یو شمېر کیس لرونکي نیولي. زموږ جدي غوښتنه دا ده چې د پی یو او پی دوه پروګرامونه بیا پیل شي، او موږ چې په دې هیواد کې په خرابت حالت کې یو امریکا ته ولېږدول شو تر څو له دې برخلیکه خلاص شو.
په پاکستان کې بل همیشت افغان کډواله او د پی یو کیس لرونکي ناهید هم چې پاکستان کې له اوږدې مودې انتظار ستړي سوي او په یاد هیواد کې د خپل وضعیت په اړه خورا اندېښمنه ده وایي.
همګې مو به تشویش هستیم، مستر هستیم، تا اطفال مو به تکلیف های روحی روانی گرفتار شدن.
موږ اندېښمن یو، حتی ماشومان مو به روحی روانی ستونزو اخته شوي دی. زمونږ ویزې نه تمدیدېږي، او له دې ویرې چې اونه ایستل شو له خپل کورونه نشو وتلی که د کیسونه پروسس پیل نشي او موږ په دې ناڅرګنده حالت کې پاتې شو، دا وضعیت زما او زما د کورنۍ لپاره ډیر اندېښمنونکی دی چې موږ ډیره مایوسه کوي. موږ افغانستان ته د بیرته ستنېدو لاره هم نه لرو. خدای مهربان دی چې که زمونږ هغه واورېدل شي او موږ انتقال شو او له دې ستونزو اوسو.
په دې سرخلاصي لیک کې چې د پی یو او پی دوه کیس لرونکو ښځو، نارینه او ماشومانو په استازیتوب د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته لیکل سوی راغلی چې دوی درکوي چې د امریکا ولسمشر د خپل هیواد د ګټو د ساتنې مسؤلیت لري، خو دوی له هغه غوښتي چې د دوی د نازک وضعیت په پام کې نیولو سره په خپله پرېکړه بیا غور وکړي او د دوی د کیسونو د بیا کتنې بهیر بیا پیل کړي. د دې لیک لیکوالانو ویلي چې ډیری وی مخکې په افغانستان کې د متحدو ایالاتو له پوځیانو او ملکی کارکوونکو سره همکاري کړي او د ازادۍ او سولې ګډو ارزښتونو ته ژمن و، او اوس د یو داسې هیواد د ملاتړ په تمه دي چې په ټکو یې تل د زیانګالو پناه ځای و. دا غوښتنه وروسته له هغه کیږي چې څلور ورځې مخکې ترې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې دای به د هغو افغانانو سره د مرستې اقدام وکړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له کلونو راهیسې په متحدو عربي اماراتو کې په بې برخلیک حالت کې دي. ټرمپ په ټولنیز رسنۍ سوسیال لیکلي، زه هڅه کوم چې دوی وژغورم، همدا اوس یې پیلوم. او هغه راپور ته یې اشاره کړې چې ادعا یې کړې د متحدو عربي اماراتو چارواکو طالبانو ته د یو شمېر افغان کډوالو د سپارلو چمتووالی نیولی دی. ډونالډ ټرمپ په جنوري میاشت کې د متحدو ایالاتو د 24 ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسمو وروسته د بېلابېلو اجرایوي فرمانونو د لاسلیک کولو تر څنګ د نویو ورځو لپاره متحدو ایالاتو ته د ټولو کډوالو لیږد هم وځنډاوه. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویټ د جنوري په 28 ویلي وه چې واشنګټن د ویزو او کډوالۍ غوښتنلیکونو د څار په بهیر کې د شفافیت د تضمین او ډاډمنولو بیا کتنه کوي، او د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ته دنده سپارل شوی چې په دې اړه راپور ورکړي. خو د یادونې ده چې د دغو کډوالو د کیسونو د ځنډولو او بیا کتنې په اړه د امریکا د ولسمشر له فرمانه له شپږو میاشتو زیات وخت کېږي، او د امریکا حکومت لا هم د پاکستان په ګډون له مختلفو هیوادونو د دغو کډوالو د لیږد په اړه کومه مشخصه پرېکړه نه ده کړې. په پاکستان کې د P1 او P2 د کډوالۍ د کیسونو لرونکو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په داسې حال کې د سرخلاصي لیک په استولو امریکا ته د دوی د لیک د بهیر د بیا پیل غوښتنه کړې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ویزو مودې د غځولو پروسه د تیرې یوې میاشتې راهیسې په ناڅاپي ډول درول سوې ده. د دغو کډوالو په خبره له دې سره هم مهاله له دغه هېواده د ایستلو لپاره د افغان کډوالو ډله ییزې نیونې هم چټکې سوې دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دغه هېواد کې د افغانانو د ویزو د غځولو د بهیر د ځنډولو په اړه رسمي او څرګند دلیل نه دی وړاندې کړی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په نننۍ چټکاو له فشارونو ډک نړۍ کې ځان ساتنه یوازې یو ښه انتخاب نه، بلکې د فزیکی، رواني او عاطفي روغتیا لپاره اړتیا هم ده. خو دې اړتیا ته په افغانستان کې څومره پام شوی؟ نن د جولای 24مه د ځان ساتنې یا ځان ته د پاملرنې له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
مور مې فشار تکلیف لري، مونږ د مور لپاره دې کې مالګه ډیره کمه استفاده کوو، خو چې کله به کینو ډوډۍ خورو نو مور مې همدا مالګه رخلی اضافه کوي، وایي مالګه کمه ده.
د پلازمېنې کابل د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکی خالد مفتون یار و. خالد وای دی او خویندې کله مور مالګه پټوي د پلار لسترګو بیا بوره پنا کوي، ځکه په خبره یې هغه د شکر ناروغي لري. د ازادي راډیو ته وویل
پلار مې کله سهار چې موږ ورته بوره کم واچو ګیلاس کې، نو دا به روزي چې ماته بوره واچوي نورم بوره کم اچولې ده. موږ به که ده ته بوره ورته نه ورکو یا ورته چې بوره درته خانه ده خپل مخال جوړ کړی چې تاسو ما ودی بوره اوس بندوي، نو په کار ده چې دوی باید خپل ځان ته توجه وکړي، ځکه چې دوی ژوند موضوع ده.
زرمینه د کابل ولایت بل اوسیدونکې ده. دا وایي د خور وزن بیخي زیات شوی، په خبره یې له 90 کیلو اوخته، چې نورې روغتیا ستونزې هم مرته پیدا کړي. خو شکایت کوي چې ځان ته پام نه کوي، او د دوی وینا هم مرته به ګټه ده.
زما یو خور د وزن بیخي زیات دی، نو خپل ځان ته توجه نه کوي، خپل خوړو ته کومه ورته هر څه وایي، زامن لورګان ورته همیشه وایي دا چې وزن زیات دی په لار تلل نه شي، د پښو په درد باندې گرفتاره ده.
روغتیا پالان وایي ځان ساتنه هغه شعوري او داوطلبه نه کړنې دي چې یو څوک یې د خپل فزیکي، رواني، عاطفي، ټولنیز او معنوي روغتیا د ساتنې یا لوړولو لپاره ترسره کوي. د دوی په خبره دا مفهوم د ځان پوهولو او د انسان د حقیقي اړتیا او د پیژندنې پر بنسټ ولاړ دی، او له خلکو سره مرسته کوي تر څو تر خپلې وسې د خپل ځان د روغتیا مسؤلیت پر غاړه واخلي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر نور الله چمتو په جسمي ناروغیو د ځان ساتنې د مثبتو اغیزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د جسمي ناروغي په مورد کې هم ځان ساتنه ډیر ګټور تاثیرات لري، لکه منظم ورزش کول، د بدن د وزن کمول د زیاتوالي په صورت کې د مالګې او بوري لږ مصرف او منظم خوب کول په عمومي ډول، او خاصتا د شکرې، د وینې د لوړ فشار، چاغۍ او د زړه امراضو په برخه کې ضروری او ګټور دي.
د وی څېړنې ښیي هغه کسان چې په منظم ډول ځان ساتنه کوي لږ تر لږه له فشار، اندېښنې، خپګان، کاري ستړیا او مزمنو ناروغیو سره نه مخ کیږي. ځان ساتل یا له ځانه پاملرنه ورنه مراقبت نه یوازې د فرد لپاره ګټه لري، بلکې یو سالمه ټولنه هم رامنځته کوي. خو ټولنپوه فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل په خوشینۍ سره چې افغانستان کې ورته څوک پام نه کوي یا په خبره یې که کیږي هم ډیر کم.
متاسفانه په افغانستان کې دا یو عمومي ستونزه ده، یعنی اکثریت وګړي د خپل ځان سلامتیا ته پام نه کوي او همدا لامل ده چې په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي. هر وګړی باید خپل ځان خیال وساتي او خپل صحت او سلامتیا په نظر کې ونیسي، کنه دا ډیر خطرناک او مرګونی عواقب لرلی شي.
ټولنپوهان ټینګار کوي چې ځان ساتنه یوازې یوه فردي چاره نه ده، بلکې یو ټولنیز مسؤلیت هم دی. نن د جولای 24مه د ځان ساتنې یا ځان ته د پاملرنې او ورنه مراقبت له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ په 2010 زیږدیز کال کې د ځان ساتنې د نړیوال بنسټ لخوا نومول شوی چې د نړۍ په ډیری هیوادونو کې لمانځل کیږي. د دې لمانځلو موخه د یادې موضوع په اړه د عامه پوهاوي پراخول دي.
له خبرونو ور اخوا
د خوس شهر په اړوندو ناحیو کې د ښاروالۍ له پرمختیايي بودیجې څخه د نږدې 8 میلیون افغانیو په لګښت یو شمېر سړکونو او د اوبو د کانالونو د جوړولو کارونه پیل شوي دي. په یاد دوه پروژو کې تر اداري کمپلیکس پورې د سړک پخول او آزادۍ مینه کې د 6 کیلومتره په اوږدوالي د سړکونو یوې او بلې خواته د اوبو د اساسي کانالونو جوړول شامل دي. په دې اړه دا راپور
په خوست ښار کې د موټرو د نوې بارګینونو لسمه بیا تر اداري کمپلیکس پورې چې نږدې ټولې حکومتي ادارې هلته فعال دي، او د خوست ښار د څلورمې ناحیې د کوڅو او سړکونو یوې او بلې خواته د اوبو د اساسي کانالونو یا لختیو د جوړولو کارونه پیل شول. سره له دې چې په خوست ښار کې پخوا د یو شمېر نړیوالو بنسټونو او پخپله د ښاروالۍ د پرمختیايي بودیجې څخه بیلابیلې پروژې پلې شوي، خو لا هم خوست ښاریان له لازمو اسانتیاوو برخمن نه دي. خوست ښاروال مفتی شهزاد نور راشد مشال راډیو ته وویل
دا پروژه ان شاء الله تعالی د دې کال کې به سرته رسیږي. اهمیت په دې باندې دا چې دغه پروژه د خوست ښار همدارنګ د کمپلیکس د کرکټ میدان او ملکی روغتون دغه نقطې ټول سره وصل کوي. همداراز سکل موږ په پلان کې لرو چې دا بودیجه را منظور وسوله، تقریبا شاوخوا 10 پروژې لرو. انشاءالله ښاریانو ته موږ ډاډ ورکو چې د تاسې په همکارۍ سره به موږ دا پروژې انشاءالله شروع کړو، انشاءالله سرته به ورسیږي.
د خوست ښاروالۍ لخوا د پیل شوو په دې دوو پروژو کې یوه هم د څلورمې ناحیې اړوند د سړکونو یوې بلې غاړې ته د اوبو د اساسي لختیو جوړولو پروژه شامله ده. د یادو پروژو یو تن انجینر جاوید جمشید وایي
دغه پروژه کې تقریبا 6 کیلومتره لختي شامل دي، او یو سلنه هتیا لوی پلشکونه، لس دانې کوچني پلشکونه په دې کې شامل دي. باید یادونه وکړو چې دغه پروژه د روانو اوبو یا د کانالیزاسیون سیستم او همدارنګه د اوبو مدیریت کې مهم او مثبت رول لري.
د خوست ښار اوسیدونکو هم د ښاروالۍ لخوا د روان کال د دوی نوې پیلیدونکې پروژې دوی ته په ګټه پولي او زیاتوي. په دې سره به د وارانی اوبو لپاره د وتلو مسیر او خلکو ته پر وخت د اړتیا وړ ځایونو ته رسیدل آسانه شي. د خوست دوه تنه اوسیدونکو احسان الله احمدی او محمد حلیم وویل
مختنه دغه شولې څخه چې دلته موږ تلکتي جوړ کی سرکونه پخه کی ترڅو خلک د سن څخه بچي همدارنګ زیات دی بل ترنټ کیږي، زیات نر غیر مست کیږي، له دې په څخه خلک ملاریا او د منګا سو د سنځي نموږ هیله دغه شولې څخه تلکتي موږ ته جوړ کی سرکونه پخه کی ترڅو پینده کې د سن څخه وژغورل شو.
دا خو ډیر مهم دی، ځکه مهم دی دا دی ولایت او میلیارډو په دینه ډیر کسان ارتي روزانه ولایت ډیر کسان ارتي تا دا پوښ شي هو ډیر سہولت وي. دا خبره ده دا الله تعالی دې تاسو ته خدمتونه قبول کړي. نو دا سلام چې کوم دا جو سي په خوای دا ډیر مهم سره راغلی اوس نن موږ دې پره
د یادونه ورده په خوست ښار کې هغه استوګنیزي پروژې چې په وروستیو دوه لسیزو کې پلی شوې لکه آزادۍ مینه، خواجه متون تپه، سارنکوټ، قلموال مینه او متون مینه چې تر ډېره د کورونو له مالکانو د ښاري خدمتونو پیسې هم ټولې شوې، خو بیا هم له برېښنا پرته د کوڅو، سړکونو، لښتیو، ګلدانونو، پارکونو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو کې ورته د پام وړ کار نه دی شوی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
نن دا ازادي رادیو په د ازادي په چپو کې پروګرام کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یونما په وروستي راپور خبرې کوو. یونما وایي چې نړیوال افغانان افغانستان ته په اوسنیو شرایطو کې نه لیږي ځکه چې له شکنجې او بد چلند سره مخامخ کیږي. د خبرونې وخت په یاد لري، د افغانستان د ماښام له 8 بجو. بشریت په ورستیو څو کلونو کې د سرطان پر ضد مبارزې په برخه کې خورا ښه پرمختګ کړی دی. د سرطان لکبل د مړینو په شمیر کې کمښت، د درملنې، وراثت او وقایې په برخو کې نوښتونه د دې پرمختګ څرګندې نشي دي. خو څارونکو وایي چې په دې برخه کې ځینې ننګونې لا هم پر ځای پاتې دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکړوند کوي.
څېړونکي وایي د سرطان د خطرناکې ناروغۍ پر ضد نړیواله مبارزه د علم او پرمختګ په ګټه د بدلون په حال کې ده. لکه چې د امریکا پخوانی ولسمشر ریچارډ نیکسن په 1991 کال کې د سرطان پر ضد جګړه رسمن اعلان کړه، سره له دې چې هغه مهال سپوږمۍ ته د اپولو د فضایي سفینې د سفر په څیر علمي پرمختګونو د نړیوالو باور هم زیات کړی و، خو سرطان تر ننه په ټوله نړۍ کې د انساني مړینو شپږم او په متحدو ایالاتونو کې د مړینو دوهم اساسي علت بلل کیږي. توویما یونانی خبرونه په یو څیړنه کې وایي که څه هم د سرطان بشپړه درملنه تر اوسه ممکن شوې نه ده، خو د مړینو په شمیر کې پر لپسې کمی راغلی. د مخنیوي لپاره تدابیر پراخ شوي دي او د مبارزه د وراثت او وقایې په برخو کې د پرمختګونو په مټ د بشریت په ګټه روانه ده. ورځپاڼې دا پرمختګونه په دریو برخو کې یاد کړي دي چې لومړی یې په نړۍ کې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره وقایوي اقدامات دي. د څېړنو له مخې د نړۍ په شتمنو هیوادونو کې د سګرټو د مخنیوي د کمپاینونو په نتیجه کې له 1950 کال راهیسې یوازې په متحدو ایالاتونو کې د څه باندې 3 میلیون انسانانو د مړینې مخه نیول شوې ده. ګمان کېږي د ټولې نړۍ په کچه د 50% مړینو علت به د سګرټو څکول وي. تویما ارزانه او د لاسرسي وړ درمل د سرطان پر ضد مبارزې دوهمه بریا بولی او لیکي چې د سرطان پر ضد د واکسین بریا د دې باعث شو چې په برتانیا کې د دې واکسین د تطبیق په نتیجه کې د شل کلنو خزو د رحم په سرطانونو کې په سلو کې نوي کموالی راشي، او دا د سرطان پر ضد مبارزې په چاره کې د وقایوي هڅو د بریا نه خده. د واکسین چې اوس په ډیره ارزانه بیا په هند کې تولیدیږي په بیوزلو هیوادونو کې هم د لاسرسي وړ دی. دا یونانی ورسپانه په پای کې په روغتیایي برخه کې علمي پرمختګونه د سرطان پر ضد مبارزې د بریا بل دلیل بولی او لیکي د وراثت علم په برخه کې د څېړنو ځانګړې ټکنالوژي او د وینې او تنفس د سمپلونو یا نمونو د اخیستو ځانګړو وسیلو او د هغو د ساتنې لابراتوارونو د سرطان د خطرناکو ډولونو د تشخیص چاره اسانه کړې ده، او دا کار نه یوازې د درملنې مثبت نتایج یقیني کوي بلکې د کیموتراپی په څیر د ځینو غیر ضروري لارو چارو د کارولو اړتیا هم له منځه وړي. خو په څېړنه کې راغلي دي چې ځینې نیمګړتیاوې لا هم پر ځای پاتې دي. له هغې ډلې دا چې د دې ناروغۍ درملنه لا هم ډیره ګرانه ده. د درملو د جوړولو کمپنۍ د جانبي عوارضو د مخنیوي لپاره لا هم د وقایوي درملو په تولید کې له احتیاط څخه کار اخلي، او د امریکا په څیر د ځینو هیوادونو لخوا د سرطانونو پر ضد د مبارزې په هدف د بودیجې کموالی د سرطان په اړه د څیړنو پر وړاندې جدي ننګونې رامنځته کوي.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته.
ازادي راډیو پلنډو چپو پنونس یوشت او پینځوش مترو باندې واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هیله میمنې درنو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړ به یاست. وخت په مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون په اړه سم لوست شرغلاست وایم. نن مو موضوع په نیمه پیړۍ کې د اروپا ادمی او فکری بدلونونو په حق لدی. د چ په دغه پیړۍ کې د اروپا علمی او فکری بدلونونو څه ډول دي په همدغه لوست کې وربندې په هیجو راز خپل درس پیلو. په نیمه پیړۍ کې د اروپا علمی او فکری بدلونونو په نیمه پیړۍ کې د اروپا ټولنیز او همدارنګه مذهبي بدلونونه د اروپایانو په علمي او پوهنیز تمایل کې بدلون راوستي. د هغه ځای چې پاچاهانو د ډېر ځواک د خپل ځواک د ډېروالي مینوال و او همدارنګه د اوسیدونکو د خپل شتمنیو د ډېروالي غوښتونکو و، دوی زیاتره هغه علم ته یا هغه زده کړو ته پاملرنه کول چې د دوی ځواک او شتمنۍ ور ډېره کړي. نو په همدغه خاطر ځانونه د زده کړې مینوال او د پوهانو ملاتړ شول. هغه دوی د هغو پوهانو د څېړنو کشفیاتو او نوښتونو د زیار پایلې په ډېر کم ارزښت سره ترلاسه کول. د بیلګې په توګه کچې دی کیمیا پوهانو وکولای سویل چې بارود پیدا کړي، پاچاهانو به هغه په بهتره او لژونکو وسلو سره په خپلو توپخانو د سنبالولو لپاره ورڅخه ګټه اخیسته. کله چې بخار ماشین جوړ سو، پنګه لرونکي کسان به د هغه څخه د تولید د ډېرولو لپاره ګټه اخیستل. په ټولیز ډول سره دغه مهال د نوي علومو د مهمو ځانګړتیاو د ډلې څخه یو مهم بدلون چې و هغه په صنعت او ټکنالوژي کې، په صنعت او ټکنالوژي او د تولید د لوړوالي او د هغه د بدلون ورتیا په دغه محل کې. په دغه نوي پیړۍ کې څلور پوهان د نوي علومو مخکښ سول چې دغه له جملې څخه دغه څلور پوهان کوپرنیک، کپلر، ګالیلا او نیوټن و. دغه پوهانو دوی مهمه ځانګړنې درلودې. اول دا چې دوی صبر او ډېره حوصله د طبيعي پیښو په پلټنه لیدکاته برلسی کې به درلوده. بل ځانګړتیا به دا و چې ډېره ځیرکتیا او هوښیارتیا یې د علمي فرضیو پر رامنځته کولو کې درلوده. د همدغه عمل بیا هغه مخالفین یا پخوانی علوم ملاتړ کوونکي چې د هغه د سختو بریدونو او نیوکو لاندې راغلل. دغه پوهان په دغه دوره کې د مورخونو په عقایدو او فکرونو کې هم ځینې بنسټیز بدلونونه رامنځته شوه چې د تاریخي مطالعاتو په جریان کې بیا د مهمو بدلونونو لامل شوه. اول دا چې د اروپا د تیرو دورو فرهنګي او مدني آثار لکه د یونان او لرغونی روم آثار ته پاملرنه ډیره وسو. په داسې حال کې چې په منځنی پیړۍ کې بیا هغه دوران ته د شرک او بت پرستی آثار د آثار په توګه کتل کېده او د همدغه کبله یا د همدغه عمله کوم ځنګړې پاملرنه ورته نه درلوده. دویم دا چې مورخونو د پاچاهانو او حکومت روانو د ژوند د پیښو د څرګندولو پر ځای به د عامو خلکو د ژوند ټولنیز او اقتصادي حالات ته ډیر پاملرنه درلوده. دریم دا چې د سیاسي او نظامی پیښو د بیانولو پر ځای به دوی هڅه کول چې د هغه پیښو لاملونه او پایلې وڅېړي. د دې ترڅنګ دا چې څلرم دا چې د نویو پوهو د نوښتونو په کارولو سره په ځنګړې توګه لرغون پیژندنې او سکه پیژندنې مورخونو سره مرسته وکړه ترڅو د ملتونو د تیر تاریخي جریان څخه یو واقعیت تر هاو تصویر ور په ګوته کړي چې د روم امپراتوري سقوط او زوال کتاب چې د ګیوبن اثر دی د تاریخ لیکنې د یوې نوې تګلارې یو مثال دی. د دې ترڅنګ راځو په دغه پیړۍ کې د اروپا سیاسي بدلونونه ته. د هسپانیا یا اندلس د مسلمانانو د مات څخه وروسته په 1492 کال کې بیا هسپانیا یو ځل د مسیحانو لاس ته ورغله، او په همدغه کال کې بیا امریکا هم کشف شوه. په دا مهال کې شارلکن و چې 1509 کال څخه تر 1550 میلادي کال پورې د هسپانیا پادشاه، چې د هسپانیا د پادشاهي سربیره دوی د روم امپراتوري هم له همدې امله د هالند، بلجیم، اتریش او المان هیوادونه د هغه د قلمرو په برخه کې وو. د امریکا د لویې وچې کشف و چې نو په کشف سره په سویلي او مرکزی امریکا کې لوی مستعمرې هم د اسپانیا لاسته ورغلې، او په دې ترتیب سره هسپانیا د په دغه نوې پیړۍ کې یو ډیر ځواکمن او زبرځواک اروپایي هیوادونه څخه وو. په 1568 میلادي کال کې د هالند خلکو بیا د هسپانیې د نفوذ پر وړاندې مقاومت وکړ او راوپاڅېدل. دوی په دې باندې وتوانېدل چې پر هغو باندې بریا ترلاسه کړي او د خپل هیواد خپلواکي هم لاسته راوړي. د هسپانیا پر وړاندې د هالند د خلکو بریا یا د دوی دغه کامیابي د دغه هیواد حیثیت او ځواک ته لوی ضربه ورکړه، یعنې د دغه هیواد حیثیت او ځواک یې راکښته کړي. بل مهم لامل چې هغه د هسپانیا پرمختګ ته د پایتکی کې شو دی او د هسپانیا د پرمختګ خند وګرځیدي، هغه د انګلستان په وړاندې په 1588 میلادي کال کې دغه هیواد سمندري ځواکونو ماته و، چې دغه سمندري ځواکونو د ماتې څخه وروسته د هسپانیا پرمختګ یو څه خندونه منځته راغله یا خندونه په وړاندې ودرېدل. راځو په فرانسې کې د 14 لویې د واکمنۍ پر مهال، دا چې فرانسې د 14 لویې د واکمنۍ پر مهال څه ډول و. په تدریج سره هسپانیا خپل ځواک د لاسه ورکوي، یعنی دلته هغه کوم پیښه چې وسوه هغه د لامل سوچ هسپانیا په تدریجي ډول سره خپل ځواک د لاسه ورکی کمزوري سي، او د همدغه د لاسه د ځواک کمزورتیا او د ځواک د لاسه ورکول نورو اروپایي هیوادونو ته لکه هالند، فرانسا او انګلستان خپل ځواک نور هم پیوړی کوي. په دغه وخت کې د 19مې پیړۍ په شروع کې بیا فرانسا د اروپا د پیوړ ځواکونو د جملې څخه و، چې دغه بیا د زینو مهمو لاملونو په پایله کې دغه ځواک دوی ترلاسه کړي. اول دا چې د فرانسې ځواک او شتمني د هسپانیا د ځواک او شتمني برعکس، چې هغه د لوی امریکا د لوی وچې د باد راوړو سرو زور او شتمني څخه رامنځته کېدله، د تولید او سوداګریزو چارو پر بنسټ باندې ولاړه. یعنی د فرانسې ځواک او شتمني چې و هغه په سوداګریزو د تولید په سوداګریزو چارو باندې ولاړه وه. دوهم د پاچاهانو او د پوهو سلاکارانو او ترڅنګ د کارپو ټولواکانو لکه ریشلو، مزارین، کلبر، درایا او داسې نورو د وړاندیزونو څخه ګټه اخیستنه، چې دوی به دغه کارپوهانو او دغه سلاکارانو څخه د وړاندیزونو څخه به دوی ګټه اخیستل. ورپسې د مذهبي خپلواک سیاست په فرانسې کې د کاتولیکانو او پروتستانتانو ترمنځ مذهبي توپیرونه او کړکیچونه ناکام کړل. ورپسې دا چې د فرانسې پاچاهي د عادل لوده، چې د هغه د پاچاهي سرچینه الهي ورکړه، د همدغه عمل ځان د اشرافو د ملاتړ او همدارنګ د پاپ د هوکړې څخه بي نیازه ګڼي، یعنی دوی ته به ضرورت نه درلود او د هغه د غوښتنې په وړاندې به د خپل رای په خپلواکۍ باندې ټینګار کوي. د فرانسې ځواک په 19مې پیړۍ کې د 14مې لویي د پاچا پر مهال 14مې لویي د دوی پاچا وو. په همدغه وخت کې چې اویا کلونه په شاوخوا کې حکومت کړی و، خپل هغه لوړ پوړی ته ورسېدی، که څه هم د هغه د حکومت په وروستي کلونه کې به د فرانسې قدرت یو څه کمزورې سو. له همدغه امله د هیواد شتمني نه یوازې د هیواد شتمني یوازې د دربار تجملاتو او ښکلو ودانۍ په جوړولو باندې لګولې. سربیره پر دې بیا فرانسویان د خپلو ګاونډي هیوادونو سره په اروپا کې اړیکې درلودې، په اروپا کې یعنی شاړي کې نه درلودې، او د هغه د کورنۍ چارو کې لاسوهنې کولې. په داسې حال کې چې د انګلستان سره د جګړو د فرانسې وګړي په دغه زمانه کې ډیر پتن کړیو، دغه مسایل د فرانسې اقتصاد کمزوري کړ، او په داسې حال کې چې دغه هیواد اصلي سیال یعنی انګلستان چې دوی اصلي سیال وو، هغه خپل سمندري ځواکونه ډیر پیاوړي کړ او خپل مستعمراتو ته ورځ په ورځ پراخوالي ورکوي. انګلستان د خپل پاچا ګیوتن تسپاري د نیو پیړیو په شروع کې یعنی دغه نیو پیړی په شروع کې انګلند چې د ویخوا هغه د کاتولیکانو د خود میدان وو، د بل خوا به د پاچا او د پارلمان د جګړو ډګر هم وو، یعنی د پاچا او د پارلمان ترمنځ جګړه هم همدغه ځای کې رامنځته کېدلې. په دغه خودوب کې بیا پروتستانتیانو یو ډله په انګلند کې بریالیتوب ته ورسېده، مګر د پاچا او خودوب ضروري وو چې په دغه پیړۍ کې انګلستان د سیاسي نظام بدلونونو د بنسټیزو لاملونو څخه د پارلمان ترمنځ شمیرل کیږي، او په 1828 میلادي کال کې بیا د انګلینډ پارلمان یوه لایحه یعنی د عدالت غوښتنې لایحه په نامه هغه تصویب کړه چې په دغه سبب بیا لومړی چارلس ته ویل کېده چې هغه د مطلق واک خاوند نه دی او دغه واک نه لري چې د قانون څخه پرته د بل چا څخه مالیات واخلي او یا هم څوک زندان ته ولېږدوي. دا مسله په انګلستان کې د کورنیو جګړو او درامست کېدلو لامل شوې، یعنی اختلافات او جګړې په دغه د انګلستان په داخل کې رامنځته شولې چې بیا په پایله کې د پارلمان په بریالیتوب سره پای ته ورسېدې، یعنی پارلمان بریالیتوب ترلاسه کړ او دغه حرکت بیا د دغه حرکت مشري د کرامول په نوم د یو با اراده هوډمن نظامي قومندان په لاس کې و چې هغه روین تنان په نامه یو نوې پوز رامنځته کړ او په دې باندې وتوانې دي چې سلطنتي ساتونکو هغه ماته ورکړي، او په پایله کې بیا لومړی چارلیز ونیول سو، هغه ول زندان سو، بیا زنداني سو، بیا ورسته په دار باندې وزړول سو، ورسته بیا د کرامول په هیواد کې جمهوریت نظام ټینګ کړي. کرامول بیا دا غوښتل چې د انګلند د مستعمراتو سوداګری ته نور هم واده ورکړي، ایرلند ونیوي هغه اشغال کړي، هالنډیانو سره جګړه وکړه، هغه ته ماته ورکړه او یو نوی سوداګری قانون رامنځته کړ. د کرامول په کړونه کې بیا د انګلستان سمندري ځواکونه ډیر پیاوړي شول، انګلستان کې لومړنی او وروستنی جمهوریت نظام پای ته ورسېدی او بیا سلطنتي نظام رامنځته شو. د دې ترڅنګ روسیا په حق لري، ځکه روسیا بیا د لوی پیتر په روسیا کې خپل خیالونه په واقعیت ته ډول بدلوي. د تلسمې زیږدیزې پیړۍ په شروع کې د روسیې د امپراتورانو څخه د لوی پیتر په نامه یو امپراتور د تصمیم ونیوي چې روسیا په یو پیاوړی دولت باندې بدل کړي، او د روسیې د پیاوړی کولو لپاره د هغه برنامه داسې و چې په نوې وسلو باندې د وسلوالو ځواکونه سمبال کړي او د نوې جنگي فنون سره د سرتیرو بلاتیا ور ډیر کی. بل دا چې د سوداګری او سمندري چلند پراختیا ورکړي، د آزادو ګرمو اوبو ته لاسرسي پیدا کړي، او هم چلند د روسیې لویدیز برخه ترلاسه. په اتریش او پروس کې د نوې دولتونو رامنځته کېدل په نوې پیړۍ کې د مهم سیاسي بدلونونو څخه یو هم په اروپا کې د نوې پیاوړي دولتونو رامنځته کول و چې دغه دولتونو څخه یو هم آلمان دولت و چې دغه دولت د روم د مقدس امپراتوري په شمال کې رامنځته شو، او د پولند په نیولو سره خپل قلمرو ډیر پراخ کړ. په لنډ وخت کې یو بل مهم هیواد هم ونیوي، اتریش هم د روم د امپراتوري یو سویلي ایالت و چې کرا کرا په امپراتوري سره بدل شو. د اتریش تر ټولو مهم ګاونډی عثماني هیواد و چې په 13 میلادي پیړۍ کې د دغه دولت کمزوري شو، او د اتریش هغه ترلاسه کړه ډیره لویه برخه چې بیا په اروپا کې یو ډیر ستر هیواد باندې بدل شو. راځو د انګلستان انقلاب ته. صنعتي انقلاب چې هغه د انساني ځواک په بدل کې د ماشين د ځواک د کارولو څخه عبارت دی، لومړی د انګلستان څخه شروع سو، بیا کرار کرار نورو هیوادونو ته ورسېد. د بخار د ماشين په کشفولو سره د تولید بهیر ډیر ګړندی سو، او د تولید لګښتونه هم راښکته سو. د عامې هوساینې کچه هم په صنعت کې ډیره وه. صنعتي انقلاب خپل د دوو یعنی اقتصادي او ټولنیزو پیښو د راپیده کیدلو او پرمختیا لامل سو. اول دا چې په بهر کې د اسیا او افریقایي ملتونو لوټول او د استعمار پرمختیا، دوهم په هیواد کې دننه د کارګرانو څخه ګټه اخیستنه. صنعتي انقلاب په انګلستان کې تر ټولو لومړی په درو برخو کې رامنځته شو چې هغه د اوبدلو، د ډبرو سکرو او د اوسپنې ویلې کېدل، چې بیا په پایله کې انګلستان په یوه صنعتي ځواک باندې بدل کړ. د صنعتي انقلاب په وخت کې هر نوې اختراع چې کېدل هغه د دې سبب شو چې ماشينونه د یو شمېر کارګرانو پر ځای باندې وګمارل سي، یعنی ماشينانو څخه دوی کار واخلي او خلک ډیر بیکاره سي. چې خلک چې بیکاره کېدل، دوی دغه ماشينونه د ځان د بدمرغي مسول ګڼي، نو زه تر وخت نه دغه ماشينونه زیاتول چې بیا ورسته دی په دې پوسو چې ماشینان هیڅ کوم ګناه نه لري نه لري بلکې نوې اقتصادي نظام د هغو د بیوزلی او بیکاری مسول دی چې بیا نو کارځایونه د ډیر شمیر په خوانی لاسي صنایع او همدارنګه کوچنی فابریکې تسخير کړلې او د کسب او په خوانی لاسي صنایع خوندان بیا د لوی فابریکو اجران اجر کارګران سول دا هم د انګلستان د صنعتي انقلاب په حق له ودرنه زده کوونکو دا ووز موږ استاسي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي نن درس پر همدې ځای پاتې رسو ترتلونکو درس مو په لوی او مهربان رب سپارم شو وخت ولري شه چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی زغ خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم سلام و علیکم هیله می امنی درنو سکونکو هیله د چیروغ او جوړ بیا ستو وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون 15م لوست شرح لاستویم هیله د چې د تل پڅه نن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل پاتسي او از موږ استاد سید نن ورځ د موضوعات څخه ګټه واخلي نن مو لمرنی موضوع د فرانسې د جمهوریت په حق لده نن ورځ په دې لوست کې موږ تاسو په دې باندې په هیجو چې د جمهوریت سره ول منستر راځي او د فرانسې د دولت اړوند به معلومات لاسره ورو نن ورځ خپل درس پیلو د درس انوان مو د فرانسې جمهوریت دی فرانسې د اروپا په لویدیز کې موقعیت لري چې شمال طرف ته د مانش سمندر او سویل طرف ته د مدیترانه سمندر ختیځ ته بلجیم سویس ایتالیا او لوکزامبورګ تر څنګه موناکو او لویدیز ته د بیسکای خلیج او سویل ته بیا د سویل ختیځ ته بیا د اسپانیا هیواد پرودي د دغه هیواد اوسیدونکو چې دی هغه بیا فرانسوي سپین نژاده دي چې د فرانسې درونی په فیصد خلک هم دغه سپین نژاده خلک تشکیلوي او د دې هیواد دونی په فیصد خلک د ایسوی دین پیروان دي یعنی دغه هیواد زیاتره خلک دونی وی فیصد خلک ایسوی دین پیروان دي یعنی ایسویان دي او ترڅنګ نه وی ونی وی فیصد خلک بیا په فرانسوي ژبه باندې خبرې کوي خپل فرانسې د سیو هیواد دي چې د ډیر پخوانی تاریخ په دلولو سره د میلاد څخه مخکې دا هیواد د ګول په نامه یادې دي یعنی مخکې د ډیر لرغونی او تاریخي د میلاد څخه پخوا دی نو په دې خاطر مخکې تر میلاد د هیواد د ګول په نامه یادې دي سلیتیک باسک او جرمنیان هم په دغه هیواد کې اوسېدل او په 1211 میلادي کال کې شارلمان د فرانسې پادشاه شو یعنی په دغه کال کې د فرانسې پادشاه شارلمان په نامه یو کس و چې د 50 کال واکمنی وکړه او په دغه 50 کالونو واکمنی کې هنه په دغه خپل 50 کلن واکمنی په دوره کې بیا د فرانسې زتره سیمې ونیولې په 1830 میلادي کال کې بیا ایتالیا ونیوله او جرمني قبایل هم مات کړل د اسلام د سرشندونکو سره بیا د فرانسې تر سیل پورې ورسېدل تر هغه سیمه پورې یعنی د فرانسې تر سیل پورې د اسلام د اسلامي لشکرو سره وجنګېدی او په 1800 میلادي کال کې بیا د مسیحانو رهبر پاپ د روم د امپراتوري تاج د فرانسې د حکومران یعنی شارلمان پر سر باندې کې شو دی او د شارلمان د واکمنۍ پای بیا په هالند بلجیم آلمان سویس اتریش چک سلواک هنګری یوګسلاویا ایتالیا او د اسپانیا سیمې بیا د فرانسې په واک کې په دې لسمه میلادي پیړۍ کې بیا د فرانسې په اروپا کې یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی او سره لدی چې سره لدی د جګړو چې د انګلستان سره وکړې په فرانسې کې مدني او قضایي درې جوړې سولې تلرم فلیپ د هنر فلسفي او کلتور په برخه کې هم خدمتونه وسول یعنی دا چې سره لدی چې د انګلستان سره ډېرې جګړې فرانسې هیواد وکړي نو په دې لسمه میلادي پیړۍ کې په اروپا کې دا هیواد یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی یعنی ډېر ځواک یې او په کلتوري فلسفه او د هنر په برخه کې هم څلورم فلیپ خدمتونه وکړل د څورلسم لوی د چې څورلسم لوی د دوی پاچا او د هغه د واکمنۍ پر وخت د فرانسې کلتور نور هم پرمختګ وکړي د 15م لوی پر وخت په فرانسې د ناورین سره مخامخ شو په تدریجي ډول سره د فرانسې انقلاب رامنځته شو او په ولسمه ته نه اتې میلادي کال کې به د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو او هغه انقلاب بریالي توپ ته ورسېدی د فرانسې اساسي قانون بیا هم تدوین سو ولسجرګي په کار باندې شروع وکړه د باستیل مشهور زندان خلاص او انقلابیان همونی ول هغه بندیان کړ او شپړسم لوی هم اعدام سو د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه هم اعلان سو او شاهي نظام د منځو لاړې پرځای د فرانسې په فرانسې کې جمهوریت نظام یا جمهوریت د جمهوریت بنسټ کې شول سو او جمهوریت نظام رامنځته سو په فرانسې کې صدر اعظم د ګوندونو د اختلاف د لارې چې په پارلمان کې ډیره چوکۍ ترلاسه کړي په فرانسې کې صدر اعظم ټاکل کیږي او د فرانسې د پارلمان بیا دوه جرګې لري چې لومړی جرګه یې د ولسی جرګې ده یا اسمبلی نېشنل یا نېشنل اسمبلی نومیږي چې دغه جرګه د خلکو لخوا ټاکل کیږي 500 غړي لري په دغه جرګه کې دویمه بیا د مشرانو جرګه ده د مشرانو په جرګه کې بیا 321 تنه کسه غړي توپ لري د مشرانو د جرګې د غړو انتخاب یا د یو انجمن د خواڅخه چې کالج الکتریکل نومیږي د نو کال لپاره ټاکل کیږي یعنی د مشرانو د جرګې کم غړي چې انتخابیږي هغه به د یو انجمن د خوا انتخابیږي دغه د مشرانو د جرګې غړي یعنی دغه 321 نفر بیا دغه هر کس چې په دغه جرګې کې ټاکل کیږي هغه د نو کلونو لپاره په همدغه مشرانو جرګه کې په فرانسې کې بیا ولسی او مشرانو جرګه هر یو خپل مستقل رئیس لري هم د ولسی جرګه ځانته مشر لري او هم د مشرانو جرګه ځانته یو رئیس او خپلواک او مستقل رئیس لري جمهور رئیس به کولای شي چې ولسی جرګه منحله کی یا هغه د منځ یو سي او د مشرانو جرګه رئیس به د دې واک لري چې کله رئیس جمهور نه وي یعنی د رئیس جمهور په نشتون کې د رئیس جمهور کارونه سرته ورسوي یعنی ولسی جرګه د رئیس جمهور پوسټ د منځ ته لایسي مګر د مشرانو جرګه چې به کله رئیس جمهور نه هغه کولای شي چې د رئیس جمهور هغه کومې دندې چې دی هغه سرته ورسوي فرانسې د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو د جملې څخه دی د صنعت په برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی چې د اوو صنعتي هیوادونو څخه یعنی هغه صنعتي هیوادونو چې هغه په اول مقام کې دي فرانسې به د همدغه اوو صنعتي هیوادونو څخه دي چې شل صنعت لري پرمختللی اقتصاد لري او ټول اقتصادي سکتورونه هم په متوازی ډول سره پرمختګ کړی دي فرانسې د فرانسې په اقتصاد کې هم د په برخه کې دولت ونډه لږیږي خو سره لدی به د فرانسې دولت د اوسپونو د کرشي د اوسپونو د کرشو د برښنایي تاسیساتو هوایی کرشو مخابرات په برخه کې هم پنګه شونه کوي او فرانسې به د هغه اروپایي هیوادونو له جملې څخه دی چې 1999 میلادي کال کې د اروپا د پولي واحد یعنی ایرو د خپل هیواد پولي واحد په توګه ومني په دغه هیواد کې ایرو د دې پولي واحد دا اوس موږ ستاسو درس د فرانسې په حق له د فرانسې د هیواد اړوند معلومات لا سره اوره د فرانسې چیرې موقعیت لري په کوم حال کې شاهي نظام درلود او سره ولې جمهوریت نظام رامنځته کیږي تر څنګ دا ول چې د دې ځای اوسیدونکي د کوم دین دي د کوم نژاد دي او په کوم ژبه خبرې کوي د فرانسې د پرمختګونو په حق له مهمه معلومات لا سره اورل راځو د انګلستان شهید دولت ته چې دا سره ول دولت دي او سره ول رامنځته کیږي انګلستان هیواد بیا د اتلانتیک سمندر په شمال کې پروت دی په سویل کې د انګلند د کانال او په ختیځ کې بیا د شمال سمندر او په لویدیځ کې بیا ایرلند سره ګډ سرحد لري د طبي جوړش لپاره بیا انګلستان پر درو برخو باندې ویشل شوې دي چې لومړی په شمال کې د سکاتلند سیمه د انګلستان یعنی برخه ده دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر نومیږي او درېم د انګلند او ویلز سیمه ده دغه انګلستان د طبي جوړش لمخې د چې سره ول طبي جوړش لري د همغه جوړش لمخې انګلستان په درو برخو باندې ویشل شوې دي چې اوله برخه په شمال کې د سکاتلند سیمه ده د سیمه بیا د انګلستان په شمال کې موقعیت لري او تقریبا غرنی سیمه ده دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر سیمه ده د اولستر سیمه بیا د ایرلند د جزیره په شمال ختیځ کې موقعیت لري چې د هغه مرکز بیا بلفاسټ دی نومیږي او دریم بیا د انګلند یا ویلز سیمه ده چې انګلند او ویلز بیا د انګلستان د جزیره سویلي برخه جوړوي د انګلستان 2% خلک چې دي هغه بیا مسیحي دي یا مسیحان دي یا د مسیحي دین پلویان دي او 15% خلک بیا د نورو دینونو پیروان دي یعنی 2% خلک مسیحان دي 15 نور په سلوکي هغه بیا د نورو دینونو پیروان دي د نورو دینونو منون کړي او د اداري پلو بیا انګلستان په څلورو لوی ولایتونو باندې ویشل شوی دي چې یو لري انګلند ولایت دي بل یو ویلز ولایت دي بل سکاتلند او شمالي ایرلند دا هغه څلور ولایتونه دي چې انګلستان کې موقعیت لري په 1500 میلادي کال کې بیا ملکه لومړی الیزابت د انګلستان حکمران سره او انګلستاني د هغه انګلستان د هغه د واکمنۍ په دوره کې یو اقتصادي او پوځي ځواک وګرځوي او په انګلستان کې پچاهي میراثي ده چې سره لدی چې په دغه څولسیزو کې ولسی حاکمیت د ولسی جرګې د لارې د سلطنتي مقام امتیازات او قدرت محدود او راکمی شي خو بیا هم شاهي کورنۍ ډېر امتیازونه لري او په انګلستان کې کومه پچاهي چې د هغه میراثي ده یعنی د
په ارث وړل کیږي. په نننی انګلستان کې بیا امریکا د ځینو صلاحیتونو په درلودلو سره د ملي وحدت د ساتنې د چ ملي وحدت په دغه هیواد کې چونکی د دولت د رهبری یعنی خپل دغه دولت په سم ډول سره رهبری کې او تر څنګ د نظام د ټینګښت او د نهایی پریکړو سمبول کول کیږي. یعنی دغه صلاحیتونه په دغه هیواد کې ملکای لري او د قوانینو تشویح د سولې او جګړې د حکم صدرول د کوم هیوادونو سره سوله وکړي د کوم هیوادونو سره جګړه وکړي د دغه حکومتونو صدرول تر څنګ د حکومتونو په رسمیت پیژندل د قراردادونو او کونسلونو قبلول یا ردول ول سجر غزندول د صدر اعظم په مشوره کې په مشوره ردول او لوی او ځینې نور مهم سیاسي قضایی او ملکی دندې هم د ټاکلې سي د اشرافي القاب او توزیع او تر څنګ د صدر اعظم ټاکل د کابینې وزیران او د صدر اعظم په غوښتنه باندې د ملکیت خاصه ټاکل کیږي. دا هغه وظایف دي چې په نننه انګلستان کې ملکه لري او دغه کارونو صلاحیت د دې په لاس کې دي. د انګلستان پارلمان بیا دوه جرګې لري چې لومړۍ جرګه یې ولسي جرګه ده چې 450 غړي لري او ټول دغه کوم غړي چې دي هغه د 50 کلونو د پاره ټاکل کیږي د انتخاباتو له لارې. یعنی په دغه هیواد کې ولسي جرګه د پاره چې کوم غړي ټاکل کیږي هر غړي د 50 کلونو لپاره په دغه ولسي جرګه کې غړي توپ لري او خپل دندې سرته رسولای شي، مګر دغه غړي بیا د ټول ټاکنو یا د انتخاباتو له لارې ټاکل کیږي. دویمه هم د مشرانو جرګه ده چې هغه بیا 500 کس غړي لري او دغه ارګان بیا درې اصلي څنګه لري، ملکه د اشراف جرګه او د عوامو جرګه، چې هر دغه هر جرګه بیا خپلواک دي او د قانون ترتیب د قانون تدوین په وخت کې بیا د درې سره دغه د درو سره جګړو جرګو توافق لازمی او حتمی ګڼل کیږي. یعنی درې سره جرګې باید اساسي قانون یا کوم قانون چې ترتیبیږي او تدوین کیږي هغه باید د درو سره په توافق سره وي. انګلستان د نړۍ د لوی صنعتي هیوادونو څخه ګڼل کیږي. یعنی دا هم یو ډېر لوی صنعتي هیواد دی چې د دې هیواد مهم صنایع دي، هغه کوچنی او غټي فابریکې دي، مختلف ماشینالات دي، د هغه ماشینالاتو پرزې اوتومات سامانالات او تر څنګه نقلي سامانالات، الوتکې کوچنی او غټي کشتي یا بیړۍ، کرنیز وسایل، د اورګاډي پتلی، د انرژي تولید او د هغه تاسیسات، تر څنګه د مخابرات وسایل، کیمیاوي او غیر کیمیاوي توکي، دا ټول د انګلستان هیواد هغه ډیر مهم صنایع دي چې د انګلستان هیواد صنعت پر همدغه شانه باندې ولاړ دي. انګلستان په 1945 میلادي کال کې د اکتوبر په 28 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب ترلاسه کړ. یعنی په دغه شورا کې یا دغه ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غړی کیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس، موږ او تاسې نن د فرانسې د هیواد په حق له او تر څنګ د انګلستان د شاهي دولت اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې دغه فرانسې هیواد څه ډول هیواد و، جمهوریت په کوم کال کې رامنځته کیږي، شاهي نظام څه ډول د منځ ځي او تر څنګ د دغه هیواد د خلکو په حق له پوهېدلو چې دغه هیواد د کوم دینونو پلویان دي، کوم دینونه مني، د کوم نژاد څخه دي، په کومو ژبو خبرې کوي او د دغه هیواد اړوند مو مکمل او لازم معلومات سره تاسو څنګه د انګلستان د شاهي نظام په حق له هم په هیدلو چې دا هیواد په کوم څلول جرګې لري، په څلول څو ولایتونه لري او په څو برخو باندې دغه هیواد وشل سوې دي، دا هیواد خلک بیا کوم دینونه منون کې دي، تر څنګه کوم مهمه صنایع په دغه هیواد کې استا او دغه هیواد مغړیتوب کوم وخت کې دي تر لاسه کوي، د ملګرو ملتونو غړیتوب، دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو مکمل معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځیدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تر دغه ورسنی شي ور سره مل پاتې سوي اوسې او د هرې موضوع څخه به مو ګټه پورته کړې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پاتې رسو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شي چې
گران وطن وطن گران وطن جنت نشان وطن گران وطن وطن گران وطن وطن گران وطن جنت نشان وطن تسم شم من گستایو پتنگان وطن گستایو پتنگان وطن
وطن یې سمو تروح تن یې سمو سپا وطن یې سمو تروح تن یې سمو گور کفن یې سمو گور کفن یې سمو دین او ایمان وطن گور کفن یې سمو گور کفن یې سمو دین او ایمان وطن وطن گران وطن وطن گران وطن جنت نشان وطن تزم شمی مونگستایو پتنگان وطن تزم شمی مونگستایو پتنگان وطن ستا حفاظت پموږ دې فرض او سنت وطن ستا حفاظت پموږ دې فرض او سنت تا بساتو امانت تا بساتو امانت اے دې افغان وطن تا بساتو امانت تا بساتو امانت اے دې افغان وطن وطن گران وطن وطن گران وطن جنت نشان وطن تزم شمی مونگستایو پتنگان وطن تزم شمی مونگستایو پتنگان وطن تزم شمی مونگستایو پتنگان وطن